په پیښور کې د ماسپخین ایوه بجه شوې ده. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله او د خبرونو ویان منور شاه سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې غړې تر پای کرا سره پاتې شوی نو په لومړي نمایي کې مستاسو د پاره یو شمېر ریپورتونه سره سره یو 19 پروګرام قانوني لارې هم را وړې دي او د دې غړې په دویم نمایي کې مستاسو د پاره د نجیب عامر جوړ کړي مشال ویډیوي مجله پروګرام هم را وړې. خو تر هر څه وړاندې له منور شاه د دې سات خبرونه اورو.
د خبرونو سرټکی پی ڈی ایم وای د دسمبر په شپږمه باندې حکومت نسکورول په اړه فیصله کوي. امریکایي او طالب چارواکي برا روانه ونې په قطر کې لیدل کاته کوي او واشنگټن د جمهوریت په موضوع د پاکستان په ګډون د یو سل لسو هیوادونو سرمشري زره بللې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلی د دسمبر په شپږمه بعد د تحریک د مشرانو په غونډه کې د حکومت د رانسکورولو لپاره مهمه فیصله کوي. پرون په اسلام آباد کې د پی ڈی ایم له غونډې وروسته نوموړي یوې خبري غونډې ته وویل حکومت د نومبر په 18مه په 100 غونډو کې د پارلیمان په شریکه غونډه کې درې دیش قوانین منظور کړل چې د پارلیماني اقدارو خلاف کار دی. نوموړي زیاته کړه الیکشن کمیشن د انتخاباتو لپاره د برقي ماشين کارول مسترد کړي او دوی به دا معامله عدالت ته د وړلو لپاره په ګډه فیصله کوي.
حکومت کار متعین کړه طریقې کار
دا قانون چې برقی ماشین قانون دی دا نړۍ مسترد کړي او موږ د دې په ذریعه د ووټونو اچولو خبره کوو. نو موږ د ووټونو نوړان دي دا درغلي مسترد کوو
او ځانګړي کو مسترد کوو.
په پی ڈی ایم کې شامل سیاسي ګوندونو وارله مخه د حکومت ضد احتجاجونه او لاریونونه ترسره کړي. د تحریک مشران وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ دی نو په کار ده چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا وکړي او په هیواد کې بیا انتخابات وشي. خو الیکشن کمیشن حکومت په وار وار دغه تورونه رد کړي. وایي د کال 2013 انتخابات رانه او سم شوي دي. په بلوچستان کې د ژوب د قبایلي جرګې غړو له حکومت غوښتنه کړې چې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي لپاره د دوی فیصلې عملي کړل شي. د ژوب شیرانی قبایلی جرګې ځوانانو پرون په کوټه کې خبري غونډه ته ویل د یخنۍ لرا تک سره خلکو د ځنګلونو وهلو لړۍ زیاته کړې چې له وجې په سیمه کې د زیتون او چلغوزي ځنګلونه د خطر سره مخ شوې دي. د جرګې یو مشر غړي سالمین خپلواک مشال ریډیو ته ویل دوی د نومبر په شلمه په ژوب کې د یوې جرګې لارې له حکومت غوښتنه کړې وه چې د هر ډول استعمال لپاره د ځنګلونو په وهلو د ځنګلي ځناورو او مارغانو په ښکار دې بندیز ولګوي. نوموړي ویل که حکومت یې غوښتنې پوره نه کړي نو دوی به عدالت ته رجوع کوي. بلخوا د بلوچستان د ماحولیاتو د تحفظ ادارې صوبایي سکتر دوستین جمالدینی د نومبر په شلمه نیټه د ژوب جرګې ته وینا کې د دوی د هلو ځلو ستاینه کړې او ویل یې و چې حکومت به د دوی په غوښتنو عملي کولو کې له جرګې سره پوره کومک کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي تامس ویسټ با د طالبانو د مشرانو سره دوه ونیو د ملاقاتونو لپاره را روانه ونی قطر ته سفر کوي. د وزارت ویان نېډ پرایس پرون ویل چې دواړه خواوې په دوحه کې د افغانستان په اړه د واشنگټن په مهمو غټو خبري وکړي. د نوموړي په وینا په دې کې د بشري مرستو او افغانستان د اقتصادي وضع په ګډون د ترهګرۍ ضد مبارزه او د امریکایي وګړو او هغه افغانانو لپاره خوندي تاک شامل دی چې امریکا ورسره ځانګړې ژمنه کړې ده. د روانې میاشتې په پیل کې په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس په نوم غونډه هم شوې وه چې پکې د مغربي هیوادونو په ګډون د پاکستان، روس او چین سفارتکارانو برخه اخیستې وه. دغې ډلې بیا د طالبانو د استازو سره هم ملاقات کړی و. د امریکا ولسمشر جو بایدن را روانه میاشت د جمهوریت په موضوع په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره د پاکستان په شمول د یو سل لسو هیوادونو مشرانو ته بلنه ورکړې. دا سرمشریزه به د دسمبر له 9 تر 10 نیټې د ویډیو لینک له لارې ترسره کیږي. پرون د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه په خپور شوي یو لړ کې غونډې ته د امریکا غربي اتحادیان رابلل شوي خو چین او روسیا پکې شامل نه دي. دا راز د آذربایجان، بوسنیا هرزګوینا او هنګري په ګډون د منځنۍ ایشیا هیوادونو څخه یو ته هم بلنه نه ده ورکړل شوې. د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه دا سرمشریزه به جمهوریت ته په ورپېښو ننګونو او ورسره تړلو فرصتونو توجه کوي او متعلقه ادارو مشرانو ته به د انفرادي او اجتماعي ژمنو د اعلانولو، اصلاحاتو په کور دننه او بهر د جمهوریت په دفاع کې د ګامونو اخیستو لپاره یو پلیټ فارم ورکوي. او بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو د اټمی ادارې مشر د ایرانی چارواکو سره په لیدنه کې دغه هیواد اټمی تاسیساتو ته د لا زیاتې لاسرسۍ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې را روانه اونۍ په ویانا کې د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د کال 2015 د لوزنامې بیا ژوندی کولو لپاره مذاکرات کیږي. د اټمی انرژۍ د ادارې مشر رافیل گروسی پرون په تهران کې د ایران د اټمی انرژۍ د تنظیم د مشر محمد اسلامی سره خبرې کړې دي. له ملاقات وروسته په ټلویزیون یو شریک خبری غونډې ته په وینا کې گروسی وویل چې له سهاره یې په دې حق له سخت کار وکړ. نوموړي زیاته کړه چې اداره یې د ایراني حکومت سره د مکالمې د دوام او جوړولو په لټه کې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړی تر پای کرا سره وي نو د ځنی ریپورتونو تر څنګ 219 پروګرامونه قانوني لارې او مشال ریډیوي مجله به هم واوري. هر څو وړاندې زو د دې غړی د لومړی ریپورت طرف ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي یو خوا موجوده حکومت گرانی راوستي او بل خوا د ووټونو اچولو د برقی مشین قانون په پاس کولو الیکشن کمیشن به اختیار کړو نو دوی به دا قانون په عدالت کې چیلنجوي. د نوموړي وینا وا چې د دسمبر په 15 بعد پاکستان جمهوری تحریک سرمشریز غونډه کیږي چې پکې به د حکومت د رانسکورولو لپاره فیصله او اقدامات کوي. د اپوزیشن ګوندونو دریځ دی چې د عمران خان په واکمنۍ حکومت راوستل شوی او دا په درغلۍ جوړ دی نو باید چې عمران خان له خپلې چوکۍ مستعفی شي او نوې ټول ټاکنې وکړي. خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي او وایي چې د 2013 زیږیز کال ټول ټاکنې پاکې شوې دي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې.
په اسلام آباد کې د نومبر په 23 د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د اتحاد د سرمشریز غونډې وروسته خبری غونډه کې وویل د نومبر په 18 حکومت د پارلیمان په مشترکه غونډه کې په 100 غنټو کې د برقی مشین په ذریعه د اوټونو اچولو د قانون په ګډون 3 بلونه پاس کړل چې د پارلیمان د اقدارو پر ضد عمل دی او په پارلیمان پسې د خندا کولو په مانا ده. د نوموړي په خبره یو خو الیکشن کمیشن دا قانون مسترد کړي او بل خو ټول سیاسي ګوندونه دا قانون نه مني نو دوی په ګډه فیصله کړي چې دا قانون به په عدالت کې چیلنج وي.
حکومت کار متعین کړل د طریقې کار ځان دي
دی وی حکومت چکومه طریقه خپل کړي دا د ټکی یو لار ده. دا قانون چې د ای وی ایم یا برقی مشین قانون دی دا نړۍ مسترد کړي او موږ د دې په ذریعه د ووټونو اچولو خبره کوو نو موږ د ووټونو نه وړاندې دا درغلي مسترد کوو. د مولانا فضل الرحمن په خبره اولس او سیاستوال یو آزاد او خپلواک الیکشن کمیشن لیدل غواړي چې په خپلو فیصلو کې خپلواک وي. خو حکومت د دې قانون سازی په ذریعه د الیکشن کمیشن خپلواکي ختم کړه. د نوموړي په خبره د دسمبر په 15 به د پی ډی ایم سرمشریز غونډه کیږي چې پکې به د حکومت د رانسکورولو لپاره غوره فیصله کوي. مشال ریډیو چې د پاکستان جمهوری تحریک په دې دریز باندې په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابرنوا پختل نو هغه اووی
پی ڈی ایم ته پختل هم د دې خبرې پته ده چې هغه دی وخت کې د حکومت خلاف ډېر زیات لوی مهم نشي چلولې او داسې انقلابی قدم نشي چتولې چې حکومت د دې په زور باندې په ختمېدو باندې مجبور شي. دی خپل یو رایامه جوړولو کوشش کوي نو اوس دی په دې حالاتو نه فائدو چتی او فشار راولي. خو زما خپل خیال دا دی چې دوی ورسره دا هم نه غواړي چې په دې وخت کې دی انتخابات شي او دې کې د چاته حکومت سپارلې شي. د هغې غټه وجه دا ده چې دې وخت کې دنیا کې معاشي چې کوم حالات دي ډېر زیات خراب دي.
دا له هغې وروسته چې پی ڈی ایم د حکومت ضد وار لمخې احتجاجونه او جلسې شروع کړي او دریض یې دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی او دا په درغلیو جوړ دی نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا ورکړي او تازه انتخابات وکړي. خو الیکشن کمیشن او حکومت وار په وار دا تورونه رد کړي او وایي د کال 2013 عام انتخابات پاک او صاف شوي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو دا
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال ریڈیو اوری د بخنې نړیوال سازمان ایمنیسټی انټرنیشنل وای چې باید د پاکستان حکومت په زور د خلکو د لا درک کولو مخنیوي وکړي. د ادارې زیاته کړې چې په هیواد کې استخباراتي ادارې د 2000 زیږیز کال راهسې په مسلسله توګه په هغه هیواد کې د بشري حقونو کارکونکي، سیاسي فعالان او خبریالان په نخښه کوي چې پکې د سلګونو لا درک کسانو په اړه هیڅ معلومات نشته. په زور د لا درک کړل شوو کسانو کورنۍ بیا وایي چې باید حکومت دا کسان عدالت ته وړاندې کړي او که بی ګناه وي نو خوشي دي کړي. د پاکستان حکومت د لادرک کسانو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی او وایي چې په زور د خلکو لادرک کول یو جرم بللو لپاره قانوني مسوده هم منظوره کړې ده. انیس اجمل په دې موضوع رپورت جوړ کړی.
دا غږ د ایف آر پی خبر د انور بیبی دی. د هغې د کورنۍ 15 تنه په 2012 کال کې لادرکه کړل شوي وو چې پکې یې دوه زامن، یو لمسی، یو د اندرور زوی او بل د لیور زوی دي. انور بیبی د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې لمسی یې د لادرکه کېدو یو نیم کال وروسته خوشي کړل شو، خو د هغې په وینا د لادرکه کېدو پر مهال پې تشدد شوی چې له وجې یوه سترګه خرابه شوې او نفسیاتي مریض جوړ شوی دی. انور بیبی دا خبرې لاغرسته وکړې چې د بخنې نړیوال سازمان یا ایمنسټی انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په جبري توګه لا درکه کېدل دې بند کړي. د ادارې د نومبر په 12 د لیوینګ ګوست یا د ژوندیو ارواګانو په نامه رپورت خپور کړ. د بخنې نړیوال سازمان د جنوبي ایشیا لپاره یوې مشر رهاب مهامور په حواله په رپورت کې لیکل شوي چې په جبري توګه لا درکه کول یو ظالمانه عمل دی چې په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې په سلګونه کورنۍ له نه هېرېدونکي خفګان سره مخامخ کړي دي. د لادرکه کسانو د راخوشي کول لپاره وخت په وخت په پاکستان کې احتجاجي ناستې هم شوې دي. د لادرکه کړل شوو کسانو لپاره کارکونکي امینه مسعود چې میړه احمد مسعود جنجوایي له 2015 کال راهیسې رک دی وایي چې په پاکستان کې په زور او رکېدل په ټولنه کې د بیان په ازادۍ د قدغن لګولو او د ویرې خورولو لپاره پیل شوی. هغې زیاته کړه که د دې کاروایانو مخنیوی ونه شي نو پاکستاني ټولنه به په قیدخانه بدله شي.
بس داسې شوی چې د دواړه روانو کنه 30 جولای 2005 کې دواړه مرګري د دې خپل مرګري هغه په خور کې واغې سره میټینګ طی شوی وو. نو ما ته درې څلور ورځې بعد ما ته معلوم شو کې هغه استتم نه دي نسخه چې دي هغه کرنل ریټایرډ وو کنه. نو هغې ډېر ښکلي تعلقات په پرویز مشرف پرزیډنټ سره هغه بیا لاړ چې پرزیډنټ سره به ملاو شم هغې ته مې ریکویسټ کوم. هغه هم ډېر زیات ریکویسټونه کړي دي هر طرف نه. بیا ځان نا امید شم نو بیا ما پولیټیکل داسې پروټیسټ بیا سٹارٹ کری وہ اس کو منصرا 3800 کسانوں کے سز رجسٹرڈ شوی دی.
د بخنی نړیوال سازمان په خپل رپورٹ کې د یوې داسې کورنۍ ذکر هم کړی دی چې لس تنه یې لادره کدی او د کورنۍ غړي تر ذهنی فشار او سخت خپګان لاندې تیریږي. د انور بیبی او امنا جنجوا په څیر یو شمیر کورنۍ په بلوچستان کې هم دي چې د خپلوانو د ورکېدو شکایتونه کوي. د بلوچستان حسیبه کامرانی وایي چې په 2018 کال کې داغې د یو ورور او د تره زوی مړی داغې تر غیبدل وروسته اومندل شو. کمبرانی زیاته کړه چې لپې خیرسته یا بیا دوه رونه اوچت کړل شو خو هغې اوس خوشی شوي دي.
میری بھائی احسان کمبرانی اور میرے چچا زاد بھائی حزب اللہ کمبرانی کو 14
زما ورور رضوان کمبرانی او د ترزوی حزب اللہ د 2016 کال د فروری پر 14 ورک شل دوی 14 میاشتې ورکو. زموږ په کور کې اوازې زما بوډا پلار پاتیو ځکه چې زما مشر ورور سلمان کمبرانی او زما د ترزوی غزین کمبرانی هم له دې وړاندې لادرکه کړل شوی وو چې وروسته یې مړی موږ ته راورسېده. دا وخت زموږ لپاره ډېر سخت و خو وروسته زه راووتم مبارزه می وکړه او زما د احتجاج په نتیجه کې زما ورونه رضوان او حزب الله خوشی شول.
په بلوچستان کې د ورکو کسانو لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی نسته 15,000 کسان غیب کړل شوي دي. دغه سید پاکستان بشري حقوقو کمیشن د مه په درېمه په خپل کلنی ریپورت کې ویلي وو چې په دې هیواد کې په 2000 کال کې تر ټولو زیات کسان له خیبر پختونخوا روک شوي چې شمیره 2900 ویښ ده. د لادرک کسانو خپلوان د حکومتي او ریاستي ادارو ترڅنګ له عدالتونو هم دا ګیله لري چې د ورکو کسانو لپاره په سمه توګه کار نه کوي. وکیل شبیر حسین گیګیانی چې اکثره د لادرک کسانو کیسونه پر مخ وړي مشال ریډیو ته ویل چې عدالت ته د لادرک تن د کیس راتلو وروسته جج له امنیتي ادارو پوښتنه کوي، خو امنیتي ادارې ورته په ځواب ورکولو کې وخت واخلي.
موجوده صورتحال ډېر افسوس سره زده او ډېر بسد احترام د عدالتونو په دې حق باندې زموږ عدالتونو هم کم چې داغي عیني اختیارات دي دا غلی استعمال دا 2021 دی. د 2019 د میسنګ پرسن کیس لکه زمون په یکوټ کې چلیږي، د 2019 کیس او ته 2021 پورې هغه کې په میاشت کې 3 پیشانی کیږي. اوره پیشې کې عدالت ته سکیورټي ادارو ته دا ډر کوي چې را دا کستاو سرشته کو نشته، هغه صرف جواب ورکړي. نو په دې کې هم دوه کال تیر شو. سکیورټي ادارو نه چې هغه د عین ماتختي او محافظ چې
په پاکستان کې اکثره د خلکو په زوره د روکولو تورونه په امنیتي ادارو پورې کیږي، خو هغه دا تورونه ردوي. د پاکستان حکومت د جبري تختونو په اړه د پلټنو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن د روان کال په جنوري کې په خپل رپورټ کې ویلي وو چې تر دې وخته 6,940 لادرکه شوو کسانو مقدمي عدالتونو ته وړاندې کړل شوي دي چې پکې 4,820 هواري کړل شوي دي.
انیس اجمل رپورٹ مو اوریدو. اوریدونکو وس وخت شوه دی د دې غړې د ډومبی 19 پروگرام قانوني لاري د دې پروگرام کوروا بوریوال کاکړ دی راځي چې وایو.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. تاسو د مشال رادیو 19 د خبرونه قانوني لاري او ری او ز بوريوال کاکړ مو د دې خبرونی د کوربه پیس هرکلی کوم. د دې یونی په خبرونه کې له قانون پوهانو سره پر دې خبرې کوو چې د پاکستان په اساسي قانون کې د ناویشل سویو مزکو د ملکیت په اړه څه ستا او کنه. په پښتون میشتو سیمو کې د شاملاتو په نامه مزکی پرتی دي. د پاکستان قانون د داسې مزکو ملکیت د چا بولي؟ ځینی خلک د مزکو داسي اسناد هم لري چې هغه د پاکستان تر جوړیدو لا هم پخوانی دي. دی اسناد ته څه ویل کیږي او قانوني اعتبار یې څه دی؟ د کورنیو او قبیلو ترمنځ د مزکو پر سر راپورته سویو شخړو هواري لپاره جرګې هم کیږي. د داسي جرګو د پریکړو قانوني حیثیت څه وی؟ د شاملاتو ویشلو لپاره د پاکستان په آئین او قانون کې څه لارسته او کنه؟ دا اولدی سر د تړلو نورو پښتنو جواب اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسې. د پاکستان په یو شمیر پښتون میشتو سیمو کې د مزکو پر سر له اوږدې مودې راهیسې د قبیلو ترمنځ داسې شخړې روانې دي چې په ګڼ شمیر خلک پکې وژل شوي دي. دا شخړې د نورو سیمو پرتله په قبایلي ضلعو او بلوچستان کې زیاتې دي. هلته د شاملاتو په نامه داسې پراخې مځکې پرتې دي چې په پاکستانیو اسنادو کې یې خاص مالک نه دی معلوم. دا مځکې که څه هم د قبیلو په نامه دي، خو په قبیلو کې دننه بیا پر کورنیو لا نه دي ویشل شوي. د همدې له کبله وخت نا وخت د قبیلو او په قبیلو کې دننه د کورنیو او افرادو ترمنځ داسې لانجې رامنځته کیږي چې په نتیجه کې یې مرګ او ژوبل کیږي. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی و، خو پر دې سیمه قانون د فرنګي د وخت دی کوم چې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې دلته واکمن و. اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان په اساسي قانون کې د مځکو جایداد په اړه څه لیکل شوی دي او که څنګه؟ قانون پوه حبیب الله ناصر وایي د پاکستان په اساسي قانون کې ناویشل مځکې د صوبو ملکیت ګڼل شوی دي او صوبو بیا ورته خپل قوانین جوړ کړي دي.
پاکستان په اساسي قانون کې په آرټیکل 102 اویا کې د مزکو بابت قانون جوړ شوی دی. دغه د پاره یو رهنمایي اصول ورته بیان کړی دی. دغه بعد نورم قوانین جوړ شوی دی. دا آرټیکل په سایه کې
په کم کې سي هغه دا ویل سي وي دي سي کم پراپرټيان سي دي سي دا کوم مالک نسته لکه غټ غټ دشتونه دي غټ غټ میدانونه دي لکه مرزا جنوبي پښتونخوا خواته کلاسي فلا مسلم باغ او بیت القصلاغه پوری د دوه ملکیت سي دا به د چای مو پاره کې دا لیکل سي وي دي دا ملکیت به د هغه صوبي او بیا به هغه صوبي به خپل ذاتي قوانین ورته جوړ کړي دي په هغو کې سي دي دا عموما په دغه کې راځي سي دا قبایلو مځکې دي دا نو دغه قوانین سي دي له دوه سره تعلق لري.
ایډوکیټ برخوردار څنګه وای په دې اړه په پاکستان کې او په ځنګړې توګه صوبو کې قوانین یو رنگ نه دي. د دې په وینا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د قوانین د پنجاب له قوانینو بدل دي.
پنجاب کې چې کوم ځمکې د شاملات په نامه دي هغه سرکار خپل ملکیت بولي. یو خدای سي چې بيخه د چادم ځکه سره تړلې ځمکې نو هغه بیا هم د لینډ ریونیو اکټ ته د سړي ملکیت دي. په قبایلو کې او پښتون بلوڅ صوبه کې خلاص ځمکې نشته، معنا دا ځمکې چې مالک یې نه معلوم دغه ځمکې نشته. نو ټول ځمکې د قبایلو خپل ځمکې دي او قبایل به پر خپل میاں کې سره بيشي څکه د قبایلی سیمو بندوبست چینی بندوبست سوی هغه ځمکې او څکه بیا دلته په پښتون بلوڅ صوبه کې چې کومې نه دي بيشل سوی هغه ځمکې.
ایډوکیټ برخوردار څخه زیاته کړه چې د بلوچستان های کورټ په یو مهمه پریکړه کې په شاملاتو د ریاست نه بلکې د قبیلو ملکیت منل دي.
پر بیا د بلوچستان های کورټ یو ججمنټ هم راغلی چې په هغه کې دا خبره تسلیم کړه چې ناوې شلسلم ځکه د هغه ځکو سره چې کم خلک وسیږي یا کم قبایل وسیږي دا د هغو خلکو دي. نو د دې سبا جای دي چې مسئله حل سوی وای لږ نور مسلو سره راپورته کوي. لکه داسې زما خپل یو کیس دی په هغه کې یاره دېرش کاله بعد د مځکې شاملاتو سرحانه چې ورته وایي پر دې باندې خلکو دعوه وکړه چې موږ مردانه دي خرڅې کړي نو مځکې قیمتې هم سوې ډي چې راتلو سره نو په دې شخړو کې لږ اضافه سوې ده. د بلوچستان های کورټ د ججمنټ په رڼا کې چې هغوی ملکیت واپس د مځکې زړو مالکانو ته ورکړي.
په پښتنو کې د قبیلو په جوړښت کې ډیر فرق موجود دی. ځینې قبیلې لوی وي او ځینې وړې وي. د ځینو مزکې ډیر وي او د ځینو لږ وي. د دې ترڅنګ بیا ټوله قبیله د سرمایې افرادی قوت او اثر رسوخ له پلوه یو رنگ نه وي. په قبیله کې ځینې خلک پیسې لري، ځینې کورنۍ ډیر وګړي لري او ځینې بیا اثر رسوخ لري. آیا په یو قبیله کې د مزکو د ویش لپاره د دې هرڅه ترمنز د انډول یا توازن ساتلو لپاره په قانون کې څلار راوتلی ده او کنه؟ ایډوکیټ حبیب الله ناصر وای د پاکستان په قانون کې د دې مسلې لپاره یو پریکنده او څرګند لار نشته.
اصلي کې بده کیندل چې ما په خیال سره یو کستن سره په دې کې ارقام او پیچیدګي پر شول سوي ده. دلته کوم سي د قبایلو کې ممزه کې دي نه د قبایل څخه کوم د غلري دا ول لري کوم ځکو باندې په خپل میدانو باندې دا لډیر وخت را روانه ده. دا د دې خاورې د دې وطن خپل یو نظام خپل یو کلچر کې راتېر سوي ده. سي د خلکو خپل وطنونو سرویشې لیدي، خپل غرونه سرویشې لیدي، خپل مندونه او شیلې سرویشې لیدي، خپل یعنی یو ډول نه سرویشې او پاره کې خوشکسمتن دا د سیاغه پاغه ځای باندې ټکو یو کومم د بل کوم ځکه باندې بل دستنه کوله. بیا به کوم خپل یو ځان تر واد جوړ کړو په خپل مسکه په دویم ځکه سب تقسیمو ولې نه نه مغه قوانين موجود دي په بازو کومو کې پنغری باندې موجود توي پنغری باندې ویش کیږي تقسیم کیږي په بازو کې په پښه په خېلی باندې کیږي په بازي کې خالی په پلا روپ نه کې په ځوی بدغه باندې کیږي. نو هغه کې ګډوډ نو هغه تعین سوې واغه معلوم و دغه ملکیتونه د دام زکو معلوم لاغه بعد ځ بیا کوم ته انګريز راغی. انګريز چې خپل یو نظام راوړ نو خپل نظام کې د نوي قوانين راوړو پاغه قوانين کې دغه د نن پاکستان قوانين دغه چې یو وسه ده تر نن پورې را روان دی. په چیت کې پیدا شو
ځینې قبیلې یا اشخاص د مزکو د ملکیت پاړه د پاکستان تر جوړېدو په خواني اسناد لري. د دې اسنادو پر سر ځکه شخړې رامنځته کیږي چې یو غاړه د اسناد پر مزکه د خپل ملکیت ثابتولو لپاره وړاندې کوي خو مخالف لوري نه مني. داسې اسنادو ته مثال ویل کیږي. آیا د پاکستان په قانون کې د داسې اسنادو څه اعتبار سته او کنه؟ ایډوکیټ حبیب الله ناصر یې د وضاحت لپاره په بلوچستان کې د دوو قبیلو ترمنځ د یوې داسې شخړې مثال وړاندې کوي چې نوموړي یې په خپله وکالت کړی و.
مطلب زموږ صبح په بلوچستان کې د احمد شاه بابا د زمانه سندونه دلته په عدالتو کې موږ پیش کړی دي. یعنی دغه یو سند زموږ قانون هم د نن قانون هم لږ په احترام ورته ګوري. ما سره خپل ذاتی طور ما یو کیسو د دالبندین د بادینیان هلته کوم کوم بلوچ پروت د هغو یو کیسو د هغو له محمد حسنیانو کوم سره جګړه وه. نو دا بادینیان چې وو ما د دوی کیس ما چلو نو د دوی سره د احمد شاه بابا د وخت زمانې سند پروت د هغه مور په لګېدلی و چې دا وطن سي د بادینیان. نو هغه موږ په عدالت کې پیوسو او عدالت هغه ته اهمیت ورکړو.
ایډوکیټ برخوردار څکځای وای که تر پاکستان پخوانی وي او که د پاکستان له جوړېدو را وروسته وي داسې اسناد پر مځکه د ملکیت ثابتولو او ساتلو لپاره ډیر مهم دي.
دوی چې دوی کوشش خو داسې کوي سرکار د خواسته یا د دغه د خواسته چې دوی پر هغې مځکو باندې خپل یو قسم اجارهداري جوړه کړي. خو چې د چا سره د پاکستان بیشولو د مخه یعنې چې کوم د انګریز د وختو بندوبست سوی دي هغه ریکارډ پروت دي او یا د هغې بعد کوم زوړ ریکارډ پروت دي نو چې کوم اوس ویش کیږي د مځکو د هغه به د هغه ریکارډ پر وړاندې کیږي. زموږ په خپل کلي کې داسې مسله شته چې فوجان هر پنځه کال شپږ کال بعد راځي چې یاره د فلانې مځکې چونکه هغه وخت د انګریز فوج وې اوس موږ دي. نو دغسې نور ځایونه هم دوی دعوې کړي دي خو ولسونو په خپله هم او بیا چا کوم رواجي کم حالات دي هغه هم دا ښکاره کوي چې د چا سره د هر بندوبست شوي وخت ریکارډ پروت دی په خپل قبضه کې او مځکه یې په قبضه کې
په پاکستان کې د مځکو په شخړو کې د ملکیت خبره یوازې تر مځکې نه ده محدوده بلکې تر مځکه لاندې قدرتي زیرمې هم د مځکو پر سر د شخړو په رامنځته کولو کې لوی رول لوبوي. ایډوکیټ حبیب الله ناصر وایي دا شخړې یوازې د قبیلو یا کورنیو ترمنځ نه وي بلکې پر دې مسله د پاکستاني ریاست او صوبو ترمنځ هم شخړې موجودې دي.
مسله دلته کم ټیم رااله مسله دلته رااله چې وفاق د صوبې په مځکو کې مداخلت شروع کړي. خالي مځکه نه ده زموږ په عین کې چې دا کوم آرټیکل لواله ما تاسو تر کړی یو سلو دوه بیا په هغه کې دا داسې مځکه بیا د مځکې لاندې چې کوم ماینز دي کوم منرلز دي کومې اصول دغه دي دا ټول بیا د فیډرل ګورمنت په حکومت کې راځي. نو په دغه باندې اصلي کې د قومو د حکومت او د ریاست په مځکې په دا مځکو باندې له ډېره وخته یو اشخاص شته.
قانون پو برخوردار څکځي وای د ناوي شلسویو یا بې معلومه مالک مزکی تر اتلسم بدلون وړاندې د ریاست ملکیت ګڼل کېده چې واک به د وفاقي حکومت په لاس کې وو.
این آرټیکل یو سل دو اویا ونا کې بې مالک پراپرټي بې مالک مزکی او بیا ورسره په دې کې کوم دغه تړلې دي مدنیات او قدرتي زیرمې نوري. نو دا اول د سټیټ اونرشپ کرنے کے دل خو پدی کی دا سب سیکشن 3 ترمیم اوسو دا اتلسم ترمیم نباد چپاگی کی صوبے ہاو دا غط فیڈرل تا شرک اختیار ورکی یعنی پدی کی پدی صوبے ہم نیم اختیاری او بیابا دا غی اختیار ہم یا دا فیڈرل حکومت اختیار ہم بی.
په پښتون میشتو سیمو کې د عدالتونو او قانون پر موجودګۍ سربیره د مځکو پر سر د راپورته سویو شخړو هواري لپاره جرګې هم کیږي. ایا د قانون له نظره د داسې جرګو د پریکړو حیثیت څه وي؟ ایډوکیټ برخوردار څکځای وایي مهمه دا ده چې د یو جرګې له پریکړې دواړه غاړي راضي او مطمئن وي
او په دې کې اکثره چې کومې فیصلې شوي هغه کنسنت ډیکریز وي مطلب دواړو پارټیانو یا دواړو طرفونو خپل دغه ورکړی تایید ورکړی د دې فیصلې په کولو کې. نو هغه شپره سمه لاره د مځکې د شخړو د هوارولو او په معنا ډیره کامیاب هم ده ولې چې سیول مقدمې په پاکستاني عدالتو کې په کلونو کلونو چلیږي او د جرګې د لارو یې که څه هم یا بد پر سوي یا بدې سوي نو د جرګې د لارو دا کیسې لږ ژر حواله سي. هغه د جرګې فیصله بیا عدالت له وړلی سي. عدالت بیا د دې څه رول آف کورټ ورته وایي هغه جن جوړ کړي. نو دا اکثر د مړو یا د بدی په کیسو کې هم کیږي او د مځکه په کیسو کې هم کیږي.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر زیاته کړه چې د پاکستان اساسي قانون او د هغه پر وړاندې جوړ شویو قوانینو د دوو فریقانو ترمنځ د شخړې هواري لپاره له عدالته بهر سوی روغ جوړه هم مني.
کم سیدل ته مش کم قوانین د اساسي قانون کې هم دا او اساسي قانون نه لاندې سم کم بیا په سایه کې قوانین جوړ شوی دي په هغه کې کومپرمایز یا سله هغه عدالت بالکل مني په هغه په مطابق ډیګري پاسي چې دغه مطابق عدالت فیصله ورکړي په کوم شرایطو باندې جرګې یا مرکې فیصله کړي.
تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لار کې د مزکو د ملکیت او د هغه پر سر د موجودو شخړو په اړه د قانون پوهانو خبرې واوریدي. بل اونۍ به لوی بل موضوع سره تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکم. هر ځای چې یاست ژوندی خوندي او خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو اوریدونکو د مشال ویډیو خبرونه هر ورځ تاسو سهار له نهو تر د ماښام شپږ بجو پورې نیغ په نیغه اوري. په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. منور شاه به درته د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پرون په اسلام آباد کې د تحریک له غونډې وروسته یو خبری کانفرنس ته وویل. د دسمبر په شپږمه به د خپلو مشرانو په غونډه کې د حکومت د رانسکورولو لپاره مهمې فیصلې کوي. د تحریک مشران وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ دی، نو په کار ده چې عمران خان د وزیر اعظم نه استعفا وکړي او په هیواد کې بیا له سره انتخابات وشي. خو الیکشن کمیشن او د تحریک انصاف حکومت دا تورونه رد کړي دي. په بلوچستان کې د ژوب د قبایلي جرګې غړو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي لپاره د دوی فیصلې عملي کړي. د ژوب خیرانی قبایلي جرګې ځوانانو پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل. دوی د نومبر په شلمه په ژوب کې د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتنه کړې وه چې د هر ډول استعمال لپاره د ځنګلونو په وهلو او د ځنګلي ځناورو او مارغانو په ښکار د بندیز ولګوي. بلخوا د حکومت د بلوچستان حکومت ویلي د چاپیریال د تحفظ لپاره به د یاد جرګې سره همکاري کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی تامس ویسټ به د طالبانو د مشرانو سره دوه اونۍ د ملاقاتونو لپاره را روانه اونۍ قطر ته سفر کوي. د وزارت ویان نیډ پرایس پرون وویل چې په دې کې به د بشري مرستو او افغانستان د اقتصادي وضع په ګډون د ترهګرۍ ضد مبارزه او د امریکایي وګړو او هغه افغانانو لپاره خوندي تګ شامل وي چې امریکا ورسره ځانګړې ژمنه کړې ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن را روانه میاشت د جمهوریت په موضوع په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره د پاکستان په شمول یو سل لس هیوادونو ته بلنه ورکړې چې په نهم او لسم دسمبر به د ویډیو لینک له لارې ترسره کیږي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل دا سرمشریزه به جمهوریت ته په ورپېښو ننګونو او ورسره تړلو موافقو مرکزوي او مشرانو ته به د انفرادي او اجتماعي ژمنو د اعلانولو، اصلاحاتو په کور دننه او بهر د جمهوریت په دفاع کې د ګامونو اخیستو لپاره para yo platform work week.
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوریدونکو دوس وخت شوه دی د دې غړې د دویم 19 پروګرام مشال ریډیوي مجله. د دې پروګرام قربان نجیب عامر دی. دا اونۍ پکې په بلوچستان کې د کتابونو د نندارتونونو د پرانیستل کېدو، جلال آباد کې د فرنګیانو د اندېښنو په اړه مطالب ځای شوي او همدارنګ د زما داغستان کتاب د ایوي بلې برخې اشباړه هم اوریدلې شي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګرانو اوریدونکو زه نجیب عامر مو په تازه غاڼه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د بلوچستان په بیلابیلو پښتون مشتو سیمو کې ځینې ځوانان د کتابونو د خرڅلاو او نندارې لپاره ځانګړې غونډې جوړوي او خلک په ځانګړې توګه ځوانان کتاب لوستو ته هڅوي. بیا به له جلال آباد په راپور کې واورئ چې هلته د نوي نظام له راتلو وروسته د بی بهیرونه یا تړل شوي او یا هم فعالیت د پخوا په شان ګړندی نه دی پاتې. همدارنګه په خبرونه کې د مشهور لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه هم درته وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. د سهیلی پښتونخوا ځینې ځوانان نه یوازې په خپله د کتاب لوستلو او خپرولو دود پالي، بلکې هڅه یې ده چې د علم دغه رڼا نورو ته هم ورسوي. د بلوچستان په ګڼو پښتون مېشتو سیمو کې د تکتو کتاب کور د ملګرو لخوا په نومبر میاشت کې نندارتونونه جوړ شوي. ما د دغو نندارتونونو د یو مسؤل کفیل قربان سره خبرې وکړې. په سر کې راته وایي چې تر اوسه په کوم ځایونو کې سټالونه لګولې دي.
امیر صاحب، موږ خو تقریبا په سویلی پښتونخوا یا بلوچستان سیمه کې ټولې لس ضلع دي، هغه کې یوازې په هرنایی او سوی کې تر اوسه پورې موږ سټال نه دی لګولی. نور په ټولو سیمو کې لګولې دي دوه ورځنۍ سټالونه په ټولو ضلعو یا ولسوالیو کې، او یو سټال هم د بلوچستان یا سویلی پښتونخوا نه بهر په درا زنده کې ولګاوه چې هغه دوه ورځې وو.
کفیل قربان صاحب، تاسو د نندارتونونو ترڅنګ کتابونه هم چاپوئ، په دې اړه کوم معلومات راکړئ؟ تر اوسه مو لکه کوم کتابونه چاپ کړي د ځن نمونه کړه ته واخلئ.
امیر صاحب، مونږ خپل کتابونه هم چاپ کړي دي، هغه کې د پروفیسر محمد حسن کاکړ کتاب دی، وو فارسی نه ترجمه شوی، سمیع الله زیار د ژباړلې افغان افغانستان، دا زمونږ چاپ دی، د تکتو کتاب کور لاغه ورسته په افغانستان کې طوفان اندری ویلیوس لیکلی دی او ژباړنې نجیب منلی دی، بیا دغه وروسته سای کمال خان شعرانی دی، د داود مومند کتاب دی، هغه مونږ چاپ کړی، دغه وروسته بیا د سیماب صاحب د پروفیسر ډاکټر پروفیسر نصیب الله سیماب صاحب د پی ایچ ډی ډیزرټیشن دی پښتو ادب او تنقیدی اړخونه، هغه مونږ چاپ کړی دی، بیا دغه وروسته د اوس هم د شهیم صاحب شهیم کاکړ پښتو املا چاپ کړی، د رازق فهیم هم دا اوس کې یو پیاله رڼا چاپ کړی، د حیات خان همت المر سلسی جدا شعری ټولګه د دام چاپ کړی دی، نو خپل هم چاپ کوو د بر وطن د شمالي پښتونخوا او د دا علاقو کتابونه هم راوړو او هغه په د باندې پستالونو کې خرڅوو.
خ درتوی چې په دې تازه نندارتون کې تاسو په کوم موضوعاتو کتابونه ننداره او خرڅلاو ته خیول؟
ادبی هم او هغه کې د سیاست په والا هم او د تاریخ په والا هم او شعری ټولګي هم وي، نثر هم او داسې د فلسفه په والا، خو پښتو ژبه کې زیات وو، بالکل ادبی کتابونه هم وو.
کفیل قربان صاحب، ستاسو سیمه کې ځوانان یا پیغلې د کتابونو سره څومره علاقه لري اخلي؟
زما تجربه سوی دا امیر صاحب، دا په بازار کې چې زه ولسی سټال ولګوم، دا خلک چې داسې کتابونه وویني هغه په ځانګړې توګه پښتو کتابونه، اول دوی بیا داسې ورته رازغلي که نه داسې خوند ورکي، نو د پښتو کتابونه دلته په بلوچستان سیمه کې ډېر کم ملاویږي په خاصه توګه د بر وطن، خو اوس د ما چې دکان پرانیست پلورنځی دا درې کاله کېږي، په 2019 کې په جولای په میاشت کې ما دغه پلورنځی پرانیستلی ده، دغه وروسته بیا د مقابل د کندهار د جلال آباد کتابونه ما دلته راوړي، او د کوټي چاپ یا د پښتو اکیډمۍ کوټي یا د پښتنو د دا ځای د سویلي پښتونخوا د لیکوالانو کتابونه ما کابل ته رسولی دي، نو اوس هغه کتاب دلته موجود دی، دا کتاب هلته په بر وطن کې موجود دی، خلک ډیره مینه ورسره لري او خلک کتابونه وایي په شوق کې، وایي هڅه کوي چې پیدا یې کی، نو شوق یې ستا ورسره، یوازې خبره دا ده چې دوی ته کتابونه ورسیږي او دوی په اسانۍ سره ترلاسه کی، نو دوی کتابونه اخلي. بالکل،
د خلکو عمومي وضعیت وس څنګه دی؟ خلک د کتابونو د اخیستو لپاره پیسې لري کنه؟ کوشش وی چې کتابونه په پی ڈی ایف بڼه پیدا کړي او یا پبلک لایبرری ته پسې ورشي؟
امیر صاحب، کیسه دا سیده چې دلته خو بالکل یو سټوډنټ لایف شي، او بیا خلکو سره پیسې هم نشته، او بیا د جاب والا خلک دی، هغه په اول تاریخ او دویم تاریخ یو څه پیسې هغه د کور کې شیان راوړي، نو سټوډنټ طبقه د پیسې نه لري چې کتابونه په واخلي، خوشوکیان زیاتې، بل کتابونه موږ هڅه کوو چې په وړیا به ترلاسه کوو او وی پلورو، داسې خلک هم مالیدلی دي چې د هغو سره پیسې نه وي، ما مفت کتابونه ورکړي دي، دا کار ما په شوق روان کړی، ما ډیره سرمایه کې بنده کړې ده، ډیر سلویخ لکه روپۍ زه خپل ما ایمپل کړی په سویلی پښتونخوا کې د ماشومان ادبیات، نو دا کار ما په شوق روان کړی، ما ډیر ځلې مفت کتابونه ورکړي دي چې د یو هلک ریسرچ یا تحقیق کې یا مې زړه په وسوځي یا هغه قابل هلک کې د کتاب اخیستلو پیسې نه وي ورسره.
کفیل قربان صاحب، آیا تاسو تر دې وړاندې هم د کتابونو نندارتونونه لګولي او بیا به هم لګوي کنه؟
او دا لړۍ همنګ یو کال مخکې یو را پیل کړه چې باغه کې اول ژوب و بیا کلاس فلا و بیا زیارت و بیا سنځاوی و کوټه و پشین و چمن و لورلای و ما درته ویلې چې دلته د پښتنو لس ضلع دي، په هغه کې دو ضلعو ته نه یم تللی، نور په ټولو شهرو کې ما ستالونه لګولي دي او مخته مو بالکل خیال دی، مخته خیبر پښتونخوا ته ځم خو هغه به یوازې زما خپل چاپ وي، په طبیعت ځم، په خپله ګاډۍ موټر کې ځم، نو ډکې بلو کتابو ډکې سوات بنو ډیای خان لکی مروت باجوړ دیر دا علاقو ته وړم.
په افغانستان کې خو خلک وایي چې نن سبال ته د کتاب خپرولو بازار سوړ دی، د دې اغیز پر تاسو باندې څومره جوت دی؟
دا خبره دی صحیح ده چې هلته کتاب اوس نه چاپ کیږي نه خرڅیږي، ځکه چې هلته د اقتصاد کچه ډیره لاندې ده او زمونږ کاروبار د پښتو کتابونو کاروبار په افغانستان پورې تړلی، نو چې افغانستان یې نه واخلي دلته خو 1500 یا زر دانې نه وځي، نو موږ اوس زمونږ کارم خراب شوی د افغانستان د حالاتو سره.
کفیل قربان صاحب، آیا لیکوالان له کابل، کندهار او پېښور هم تاسو ته کتابونه نندارې یا خرڅ ته پاره درلیږي کنه؟
هغه خو ما راوړي دي، ما له کابل او له کندهار او له جلال آباد ما کتابونه راوړي دي، هغه له ما سره پراته دي، لا نه دي مې خرڅ کړي، هو د هر ځای د ټولو چاپ زه لرم او په نندارتونونو کې زه خرڅوم.
او ځوانانو ته به مو کفیل قربان صاحب پیغام سوي چې دوی کتاب لوستلو طرف ته راشي، تشویق شي؟
امیر صاحب، زه هر ځای دا خبره کوم، پښتو زمونږ مورنۍ ژبه ده، هڅه به ورته کوو، که څه هم دا د ډوډۍ یا د ریاست ژبه نه ده، په ځانګړې توګه دلته په بلوچستان سیمه کې او هلته په شمالي پښتونخوا یا مرکزه پښتونخوا چې مونږ ورته ویل شو پېښور کې، خو دا مونږ څه کوو، دا په خپل شو کوو، په خپلو پیسو یې کوو، په خپل اقتصاد یې کوو، نو دا زمونږ او ستاسو هڅې دي، هڅه به کوو چې پښتو د نصاب برخه شي، په خپل مورنۍ زده کړو ژبه کې زده کړې وکړو. دا پیغام هم دی اورېدونکو ته یا لیدونکو ته یا ځوانانو او خویندو ته چې دوی پښتو ژبه ووایي، ناولان کې ووایي، فیکشن ادب نثر شو، نظم شو او داسې کیسیز ادب شو، نو کوشش کوو چې پښتو ته خدمت وکړو او پښتو ته خدمت وکړي، دا په مونږ د پښتو او د دې ټولنې حق دی چې پښتو ووایو، زده یې کړو، ویل ولو. مننه.
د کفیل قربان نه مو اوریدل چې تکتو کتاب کور د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې ځوانان کتاب اخیستو ته هڅوي. خپلته په ننګرهار کې بیا شاعران او لیکوالان وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم په دې ولایت کې ادبي غونډې او مشاعرې په ټپه درېدلې دي. دوی د غونډو او مشاعرو د درېدلو لویه وجه د شاعرانو او لیکوالو اقتصادي ستونزې زیاتوي. نورحال په دې راپور کې
سره له دې چې په ننګرهار کې د تیر یو کال راهیسې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه د نورو لویو سرکاري غونډو ترڅنګ په ادبي غونډو او مشاعرو هم محدودیتونه لګېدلي ول، خو بیا به هم په میاشت کې یو نیمه ادبي غونډه او مشاعره جوړېدله. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم په ننګرهار کې ادبي غونډې او مشاعرې په ټپه درېدلې دي، چې شاعران او لیکوالان یې لویه وجه اقتصادي ستونزې یادوي. ختیز ادبی بهیر چې د تیرو لسو کلونو رئیسې په جلال آباد کې ونیزی غونډې، مشاعرې، د کتابونو مخکتنې ویاړغونډې او د یو شمېر وتلو لیکوالو او شاعرانو یادغونډې جوړولې، د تیرو دریو میاشتو راهیسې غونډې په ټپه درېدلې دي. د دغه بهیر مشر ضیاءالدین همتمل د ادبي غونډو او مشاعرو درېدلو لویه وجه د شاعرانو او لیکوالو اقتصادي ستونزې یادوي. نوموړی وایي
پخوا چې فرهنګي مسائل ټکن شي هلته د کورونا له وجې او د نام نیو له وجې بهیرونه بند و. مګر اوس چې بهیرونه بند شوي دي یا فرهنګي غونډې نه کېږي، یو علت یې د خلکو اقتصادي وضعیت دی. حتی ځینې داسې ملګري مې ولیدل چې راته یې وویل چې حتی موږ سره کرایه نشته چې موږ په ادبي ناستو کې ګډون وکړو. د دې عمله ادبي ناستې او فرهنګي غونډې ځنډېدلې.
لیکوال او شاعر طارق تسل وایي چې د دوی په ادبي غونډو کې به د پوهنتون استادانو په بېلابېلو ادبي موضوعاتو لیکچرونه ورکول چې د ځوانو شاعرانو په ادبي تربیت کې لویه ونډه لرله.
هغه مهال به چې ادبي ناستې کېدلې په جلال آباد کې، نو هغه ادبي ناستې به تر ډېره د ګډونوالو په ډېره ګټه تمامېدلې. هره اونۍ به موږ ناستې کولې، بېلابېلو استادانو د ادب په اړوند موضوعاتو باندې موږ ته لیکچرونه را کول. د غونډې ګډونوالو به د دې نه ډېر څه زده کول. اوس غونډې کمرنګه شوې دي، کمرنګه څه شي بلکې په نشت باندې حساب، نو دا یو ستره زیان ګڼل کېږي د ادب دپاره. او موږ به هیله مندي ساتو چې دغه ادبي بهیرونه چې کوم دا یو ځل بیا چې د رنګ راوړي او په هماغه انداز باندې چې دی به خپلو غونډو ته ادامه ورکړي.
شاعر او لیکوال نقیب احمد اتل وایي په تیرو شلو کلونو کې چې په ننګرهار کې د ونیزو غونډو تر څنګ لوی لوی سیمینارونه جوړېدل، نه یوازې دا چې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه ورته شاعران او لیکوالان بلل کېدل، بلکې له خیبر پښتونخوا او کوټي څخه هم ورته وتلي لیکوال او شاعران هم بلل کېدل.
مخکې بدل ته ادبي غونډې، مشاعره، یوان علمي سیمینارونه جوړېدل. د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه ادیبانو، پوهانو او لیکوالو په دې کې برخه لرله، او د کوزي پښتونخوا نه بم ادیبان، لیکوال او پوهان راتلل. زه د یو شاعر او لیکوال په توګه دې حالت ته ډېر ځورېږم، او ځکه دا که خدای مکړه داسې دوام وکړي، دا به په دې واکمن نظام کې د پښتو ژبې د ودې او د پښتو ژبې د ادب او فرهنګ لپاره یو توره دوره وي. نو دلته به ځوان نسل په دې ادبي بهیرونو کې په دې غونډو کې ډېره زده کړه کوله. دلته به کره کتنه کېدی، په شعر او نثر به خبرې کېدی، همدارنګه کتابونه چاپېدل، او دغه د کتابونو د چاپ بازار هم سوړ دی. اخیسون کې هم د پخوا په پرتله بیخي کم شوي دي.
د ذکر وړ ده چې د کورونا تر محدودیتونو او د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې په جلال آباد ښار کې سو ادبي غونډو فعالیت کولو چې ځنو یې ونیزي، ځنو یې 15 ورځنۍ او ځنو یې میاشتنۍ غونډې جوړولې، او تر څنګ یې په بېلابېلو ولسوالیو کې هم ادبي ټولنې فعالې وي چې د ولسوالۍ پر شاعرانو سربېره به پکې د نورو نږدې ولسوالیو تر څنګ له جلال آباد ښار هم یو شمېر شاعرانو ګډون کولو. خو د تیرو کابو درې میاشتو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، ادبي غونډې او مشاعرې په ټپه درېدلې دي.
له افغانستان داغستان ته ورسو. د هغې سیمې د یو مشهور لیکوال د کتاب زما داغستان د یوې بلې برخې ژباړه درته وړاندې کوو. رسول حمزه توف د پخوانی شوروي اتحاد د داغستان سیمې سره تړاو درلود. د سپتمبر په 8 کال 1923 کې زیږیدلی و او د 2003 کال د نومبر په 3 وفات شو. د ده مورنۍ ژبه اوار وه او لیکلې په روسي ژبه هم کړې، او د ده لیکنې د نړۍ په بېلابېلو ژبو کې ژباړل شوي دي. زما داغستان د رسول حمزه توف تر ټولو مشهور کتاب دی چې هغه په خپلې مورنۍ ژبې اواري کې لیکلو، خو تقریبا د نړۍ لسګونو ژبو ته دغه کتاب ترجمه شوی دی. موږ درته د دې کتاب د یوې بلې برخې پښتو ژباړه دلته وړاندې کوو چې پکې رسول په داغستان کې د خیرو په اړه خبرې کوي. له همدې سره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. نو دا تاسو او دا هم زما داغستان. د یوې ښځې خیرې واورېدې چې بلې ته یې کولې، خدای دې ستا له بچو نه مورنۍ ژبه یې راکړي. دلته به درته زه د ځینو خیراو په اړه ولیکم. په کوم وخت کې چې ما خپل یو نظم غرنۍ ښځه لیکلو، نو ما ته د ځینو خیراو په اړه معلومات پکار وو. ما غوښتل دا خیرې د یوې ترخې او قهرجنې ښځې له خولې ولیکم. بیا چاره تویل چې حال تلری ډیر لری په غرنی کلی کې همداسې وخزه اوسېږي چې په خیرو کولو کې په نګدې چم مالت کې سوق مقابله نشي کوله. ما چې دا خبره واورېده نو د هغې خزه د مندلو پسې واتره. اغا د سپرلی یو داسې خسته ورځ وا چې پکې د بدو خبرو کولو پر مهال سړې د ګناه احساس کوي. چې کله زه د هغې خزي دروازې ته ورسېدم نو په ډیر هنر مې هغې سپینسرې ته د خپل راتګ مقصد بیان کړ. ما ورته وویل زه یو نظم لیکم چې پکې مې سختې خیراوې هم پکار دي او ما دا دومره لاره یوازې د دې لپاره وهلې چې تا له راشم او خیرې دې واورم. هغې ښځې چې دا خبرې واورېدې نو غوسه شوه او راته یې وویل خدای دې په ژبه کې چینجي وکړه، ستا نازولې نه دې ستا نوم هیر شي، ستا کاروباري ملګری دې ستا په خبرو پوه نه شي، الله دې وکړي چې ته له دې سفر راستنېږې نو کلي ته په رسېدو کلیوالو ته سلام کول دې له تا هیر شي، الله دې ستا خوله داسې زړه کړي چې هواګانې پکې تېرېدو پر مهال شپېلې ووهي، الله دې له خوشحالۍ لرې وساته چې زه خوشحاله نه یم نو خندا به څنګه کوم، که په کور کې مړی پروت نه وي نو د ژړا څه فایده ده، چې نه د چا څه قصور وي نه یې زما بې عزتي کړې وي نو زه یوازې تا ته د اورولو لپاره خپله ژبه ولې خرابه کړم، ورک شه د داسې چټي غوښتنې سره د بیا لپاره دلته رانه شي. ورته وویل ډیره مننه مهربانی خزې، بیا له کوره روان شوم. بیا مې په لاره کې سوچونه کول، دا خزه چې له غوسې او راپارېدو پرته په ما د خیراو داسې باران کولی شي نو که هغه په رښتیا په قهر وي نو چې بیا به لاسره سره کوي. زما خیال دی چې یو وخت به د داغستان کوم محصل دغه خیراوې راټولوي او په کتابي بڼه به یې چاپ کوي، بیا به دنیا ته معلومه شي چې زموږ غرنیو خلکو کې څومره خلاقیت موجود دی، د دوی په ژبه او تخیل کې څومره نویوالی او زموږ په ژبه کې د بیان د اظهار څومره لوی ځواک پروت دی. د هر کلی بیلې بیلې خیرې وي، الله دې تاسو له دې خیراو نه وساتي. دلته په ځینو خیرو کې ویل کېږي الله دې لاسونه او پښې فلج کړه، ته دې خپله جنازه روانه ووینې، خدای دې وکړي چې ته کله ډوډۍ خورې نو د دواړو سترګو ګاټې دې په تالې کې وغورځېږي، الله دې سترګې له غونډۍ په ښکته راګزار کړه چې له تیږو سره وجنګېږي او په کومه کنده کې پرېوځي. تا ته که څوک ډیره بده خیرا کوي نو هغه به ستا د سترګو په باره کې وي. په دې معامله کې غرنیو خلکو د خپل خلاقیت داسې ثبوتونه وړاندې کړي چې جواب یې نشته، خو ځینې خیرې تر دې هم ډارونکې دي. ما په یوه کلي کې دوه ښځې ولیدې چې په څه خبره یې جګړه وه. یوې ښځې بلې ته وویل الله دې ستا بچي له هغه انسانه محروم کړي چې ژبه ورته ښایي، بلې ورته سمدستي ځواب ورکړ خدای دې تاسو کړه داسې یو کس هم ژوندی نه پاتې کوي چې ستا بچو ته د هغوی ژبه وروښي. هو کنه د خیرې همداسې ډارونکې وي، خو له خیرو پرته هم که کوم غرنی کس د خپلې مورنۍ ژبې احترام ونه کړي نو دوه تو ته ارزښت یې نه پاتې کیږي. د یو شاعر مور د خپل زوی د هغو نظمونو له اورېدو به هم انکار وکړي چې ژبه یې سمه نه وي. نور بیا
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دشګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوي
ډیر سخت راوړی تیر هر څه کې
مشال مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
چی دوا دوری
در پسکڑی نا لا سنک لکن چاپی کا بہادرو کی خلق بل بل خخبی نا جانا نرا شک رات لیشی کلی بشر میں پو کفن کی پٹ بنا دجل خانے لالی